د مشال ریډیو یو بلې غړې وی بلې خبرونه ته خراغ لې لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړې کې بازو بشیر ګو اکساس کوربای ما مسرب بوروال کاکړ په دې غړې کې یغ به تاسو خبرونه وړاندې کړي په دې غړې کې منتسب لبیل رپورټونه لرو تازه رپورټونه مدر ته راوند کړي دي مطبوعاتي کتنې هم شته مرکه هم درته لرو او د غړې په اخره کې تاسو زما کور زما کله اونیز پروګرام دروړو پاول بوروال کاکړه خبر نور
لومړی دا مهم خبرونه سرچکه نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تشتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدی وای د شنبې په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي اورویستل شوی دی او رپورټونه وایي چې پرون د شام په پلازمېنه دمشق کې اته څلوېښت ایراني زیارت کوونکي تشتول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تشتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي جنرال سیکرټري ډاکټر نعیم زرکون په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکی او پی ڈی میں بند نکلے بیا داغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز معطل کړ نو دې بعد کې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ڈاون سٹرائک اعلان کړی دی.
د پښتونخوا ملي او میګوند په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو د ډاکټرانو لخوا د کاربندیز د اعلان ملاتړ کړی دی. ډاکټر غلام رسول کاکړ درې ورځې وړاندې له کوټې څخه نامعلومو کسانو تښتولی و. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ده د تښتولو تر شا د چا لاس دی، خو په کوټه کې وخت ناوخته داسې کسان د پیسو لپاره تښتول کیږي. د بلوچستان له پښین څخه تښتول سوي د بی آر ایس پی څلور کارکوونکي خوشی کړل سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري نصیب الله بازی د دې کارکوونکو د راخوشي کېدو د خبر پخلی کړی دی، خو دا نه دی ویلي چې دا کسان څه ډول خوشی سوي دي. دا خوشی سوي د بلوچستان رورل سپورټ نومي ادارې د هغو شپږو کارکوونکو پاتې څلور کسان دي چې د 2011 کال د دسمبر پر 14 نیټه د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې پښین له بر شور څخه تښتول سوي وو. له دې شپږو څخه دوه وژل سوي وو. تېرې کې طالبان پاکستان د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت منلی و او د دوی د خوشی کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. بل پلو تېره شپه د کوټې ښار پر بېلابېلو ځایونو درې توغندي لګېدلې دي چې د پولیسو په وینا کوم ځاني زیان یې نه دی رسولی. له دې درې توغندیو یو د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخامخ پر یو هوټل، یو یې پر بېنظیر پله او درېیم یې پر سپینی سړک لګېدلې دي. د کوټې پر ښار وخت ناوخته داسې توغندي ویشتل کېږي چې ځاني زیانونه یې هم رسولي وي. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدی وایي چې د شنبې په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي ویشتل سوي دي. د نوموړي په وینا دې توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د کونړ والی وایي له څلورو میاشتو راهیسې د کونړ پر بېلابېلو سرحدي ولسوالیو تر زرو زیات داسې توغندي لګېدلې دي چې د پاکستان لخوا ورته غوبل سوي وو. د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو د ویشتلو مسله په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په یو ملي اندېښنه بدله شوې ده. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د لرې کولو او یا نه لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د دفاع پر وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو پر وزیر جنرال بسم الله خان محمدي له دې کبله بې باوري څرګنده کړه چې پر کوناډیا د پاکستان د بریدونو او په هیواد کې دننه د ناکراریو د مخنیوي په لړ کې پاتې راغلی دی. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدي دواړه په دې کې ونه توانېدل چې د منلو وړ رایې ترلاسه کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د دې وزیرانو پر ځای دې ژر تر ژره نوي او وړ کسان ولسي جرګې ته ور وپیژني. د ولسي جرګې له دې پریکړې وروسته د ولسمشر دفتر په یو لنډه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم له وزیرانو د باور رایې اخیستل د ولسي جرګې واک دی. د خبر پانی په لیکنه ولسمشر حامد کرزی به د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په افغانستان کې د نیوزیلند دوه عسکر له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د نیوزیلند د دفاع وزیر وویل دا دوه سرتیري یې پرون د بامیان ولایت په دواب ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د نیوزیلند ځواکونه په سیمه کې د هغو افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلي وو چې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې برید کړی و. په دې نښته کې دوه افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. او ریپورټونه وایي چې پرون د شام په پلازمینه دمشق کې 48 ایراني زیارت کوونکي تښتول شوي دي. په شام کې د ایران د سفارت یو چارواکي مجید کامجو د ایران حکومتي ټلویزیون ته ویلي دي چې وسلوالو ترهګرو د دې 48 ایرانیو زیارت کوونکو موټر په داسې حال کې یرغمل کړ چې دوی د هوایي ډګر پر لور روان وو. کامجو وایي د تښتول شوو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري، خو د شام چارواکو د دوی د موندنې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د شام رسنیو ویلي دي چې ایرانیو زیارت کوونکو غوښتل چې د سیدیا زینب زیارت ته ولاړ شي. په شام کې د تاوتریخوالي د پیلېدو له وخته دا په دې هیواد کې د ایرانیو د تښتونو څویمه پیښه ده. تر دې مخکې د جنوري او فروری په میاشتو کې هم ایراني زیارت کوونکي تښتول شوي وو، او په دسمبر کې 15 ایراني انجینران په همس ښار کې یرغمل شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه اوریدل. اوریدونکو تاسو په دې ګړه کې که زمونږ سره وې تر دې رپورټونو تر څنګ نور رپورټونه هم اوریدئ شئ. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې د خپل تښتول شوي ملګري ډاکټر غلام رسول په کیس کې د نه پرمختګ له وجې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی.
اول خوب ملک اسپتالوں کی ہڑتال کال ورک کی او پی ڈی میں بند نکلے بیدارگا بعد مجھے ایمرجنسی سروسز معطل کر دے بعد کی دی اور مجھے شٹر ڈاؤن اسٹرائک اعلان کری دی.
د ملاکن پوزی عملیاتو د دریو کالو لپاره کېدو وروسته خلک غواړي پوز په ترهګرو پسې غرایزو سیمو ته لاړ شي او بې ضرورته چیک پوسټونه دی لري کی. د وزیرستان خلک د خوراکي توکو د قاچاق یا سمګلینګ څخه شکایت کوي. په بلوچستان کې نن د ډاکټرانو اتحادیې له دې عمله چې دغلته یو ډاکټر غلام رسول کاکړ د بیرته چې تختول شوی و د بیرته راخوشي کېدو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی د کار بندیز اعلان کړی. د شټر ډاون هړتال پر مهال د کوټې ټول مرکزي مارکیټونه او دوکانونه تړل شوي او سیاسي ګوندونو او د تاجرانو اتحادیې هم د دې هړتال ملاتړ کړی دی. نیاز مساخلی په اړه نور تفصیل لري.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې یا پاکستان میډیکل ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نن د یکشنبه یا اتوار په ورځ په کوټه ښار کې د شټر ډاون هړتال په اړه وویل.
پروفیسر دی سیکرټری سی ډاکټر غلام رسول نو دا کی دی اغوا سوی دا نن تقریبا د ادریس په اوسله نو دی اوس فودا دی برامت سوی نه نو په داسې ځل کې دی موږ سټرایک کال کړی دی. اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکی او پی ډی باندې کړل دا دغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز معطل کړ نو دی بعد کې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
ډاکټر نعیم زرکون زیاته کړه په بلوچستان کې د ډاکټرانو تښتونه اوس یو عامه خبره ګرځېدلې.
اوله واقع نه ده ډاکټر دا غوا تسلسل څه دا شی روان دي. اوس د سر اول چې دی یوش په اول موږ ډاکټر او سرجن ډاکټر دین محمد بنگولزی هغه د مستونګ څخه غوا سره وو. د دین محمد سر اول بیا دوی ډاکټر عبد الله بړې شو د مستونګ د فیډ یو چو هغه غوا کړو هغه برامه سو بیا دین محمد غوا سو دین محمد چې برامه سو دا غلام رسول غوا کی
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو هم د ډاکټرانو د اتحادیې د هړتال پلوي کړې ده. د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي معاون سیکرټر نصر الله زیری په دغه اړه وویل،
د ډاکټر غلام رسول کاکړ چې د اغواکارانو لخوا تښتول شوی دی، له تیرو څو ورځو راهیسې په دې حواله پښتونخوا ملي پارټۍ ګوند د ډاکټرانو د هړتال مکمل حمایت کړی دی او یقینا په دې حواله خپل ټول کارکنانو ته خپل یونټانو ته دا تاکید کړی دی چې د دې هړتال په کامیابۍ کې خپل ټول وس او توان په کار راولي.
یاد دوی د کوټي د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اگست میاشتې پر اولی نیټه ناسرګند کسانو تښتولې وو چې پر ضد یې ډاکټرانو نن په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی. چارواکیو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې یاد ډاکټر د پیسو لپاره تښتول شوی او که د تښتونې تر شا سنور مقاصد دی. نیاز مسخیل، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نفاذ شریعت محمدی ډلې مشر مولانا صوفی محمد ته یو عدالت پاغمن فرد جرم عاید کړی دی، پاغمن د ترهګرۍ تورونه دی او په همدې لړکې پاغمن فرد جرم عاید شوی دی. لږ مخکې موږ د خپل همکار شبیر جان سره چې په پېښور کې دی هغه سره په دې اړه خبرې وکړې او هغه څه داسې معلومات راکړل.
مولانا صوفی محمد چې کوم په سوات کې د کلدن تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر دی، هغه د سوات چې کوم پوځي عملیات ولته کې اپریشنونه شو هغه وروسته هغه نیولی شو چې هغه باندې بېلابېل د ترهګرۍ جرمونو، نو هغه کې بیا هغوی صوبایي حکومت سره سلرنامه هم لاسلیک کړی او هغې وروسته بیا په هغه باندې ترهګرۍ او خصوصي عدالت کې مقدمې چلېدلې وې چې تېره ورځ هغې کې د هغې وکیل چې کوم دی کوم دلایل هغه سر ته رسولو او عدالت چې کوم دی فیصله محوس کړې وه. ولې پرون په پېښور سنټرل جیل کې چې کوم خصوصي عدالت او ترهګرۍ د هغې جج محمد شعیب هغه فیصله وروله او د هغې تر مخه دوه زره ترهګرۍ داسې بېلابېل جرمونو چې په هغې کې مولانا صوفی محمد سر د شپږو ملګرو باندې تورن ګرځولی شوی دی، ولې هغوی چې کوم مولانا صوفی محمد د هغې ملګرو دي او د هغې وکیل دی هغوی د صحت د جرم د صحت نه انکار کړی ویلي چېرې دوی په دې ککړ نه دي. زه به تاسو دا ووایم چې تېره ورځ هم خپل دلایلو کې د صوفی محمد چې کوم وکیل و عادل مجید نومېږي هغې دا بیان کړی و چې یاره د ترهګرۍ چې کوم په دې باندې کوم تورونه دي په مولانا صوفی محمد باندې هغه 1995 کې هغه واقعات شو او چې کوم د ترهګرۍ خلاف اکس یا قانون هغه دی په 1999 کې راغلی دی، مطلب د هغه د جرمونو نه پس راغلی، نو په دې وجه باندې هغه باندې هغه جرمونه نشي کېدی. بل هغوی دا هم درس پر کړو چې صوبایي حکومت دوی سره چې کله دا موجوده صوبایي حکومت راغی دوی سره اعلاننامه کړو چې هغه تر مخه دوی ټول کیسونه یا مقدمې هغوی واپس اخیستې، نو په دې باندې په دوی باندې فرد جرم نه شي یاد کېدی. خو ولې پرون چې کوم خصوصي عدالت را پېښور سنټرل جیل کې د سوات جج محمد شهید لګولو، نو هغه کې په دې باندې فرد جرم عاد کړی شوی دی. خو ولې د دوی انکار وروسته د صحت د جرم نه انکار وروسته عدالت چې کوم دی په سپتمبر په درې منیټه باندې چې کوم دوی په ضد ګواهانو هغه راوخصلو په درې منیټه ځای را دې مقدمې اورېدنه کېږي.
د مشال ریډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاو کم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو،
پښتانه پنړې کې
په 28 منټه کم 5 بجو،
زړې سندرې
په پاو کم 5 بجو.
اوریدونکو د ټول پروګرامونو تاسو نن له مشال ریډیو اوري. په ملکن ډیویژن کې د پوز لخوا د وسلوالو طالبانو په خلاف د پوزي عملیاتو درې کاله پوره شول. پوزي چارواکو دا وکړه چې په سیمه کې امن ټینګ کړي خو ځایي خلک وایي چې لا هم ګڼې ستونزې دي او د بې ضرورته جوړ شوو پوزي چک پوسټونو له وجې خلک د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوث په رپورټ لري.
په ملکن ډیویژن کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو درې کاله پوره شو او د ملکن ډیویژن د پوځي چارواکو په وینا په سوات، دیر او بونیر کې امن پځی کړل شوی دی. د ملکن ډیویژن لپاره د پوځ د میډیا سنټر ویان لیفټنن کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل، په 2009 کې یوازې په 2-3 میاشتو کې د دلته نه تراګر وستل شوی وو او د هغې وروسته واړه واړه داسې ځایونه وو چې هغه تکي د تراګرو د موجودګۍ امکان وو، نو په هغه ځایونو کې وړې وړې اپریشنې جاری وې. خود خدای پزل دی چې د تیرو دوو کلونو نه دلته کې په مکمل توګه امن پذیر کړل شوی دی او اوس هغې د ولس د خیر ښېګړې او بیا ودانۍ کار پیل کړی دی. که څه هم کرنل عارف محمود وایي چې په ملکن ډیویژن کې امن پذیر کړل شوی دی، خو په ملکن ډیویژن کې د مولانا فضلالله وسلواله ډله وخت په وخت پاکستان افغانستان پولې ته نږدې په امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي او په کوزدیر او بردیر کې دننه هم وسلوال په خپلو مخالفینو او امن لښکرو په بریدونو کې بریا ترلاسه کوي. په دې لړ کې د کوزدیر د میدان د سیمې عبدالمالک مشال ریډیو ته وویل چې هغې په سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې لري. خو د ملکن ډیویژن لپاره د فوز د میډیا سنټر ویان لیفټیننټ کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال په بردیر او کوزدیر کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د بریدونو هڅه کوي، خو په بردیر او کوزدیر کې په پاکستان افغانستان پوله باندې فوز ځای په ځای کړل شوی دی او دوی هڅه کوي چې پولې ته نږدې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. خو بلې خواته د ملکن ډیویژن ځایي ولس د فوز په چیک پوسټونو باندې نیوکې کوي چې د امنیت په ځای کولو کې د دې چیک پوسټونو هیڅ قسمه فایده نشته. په ملکن ډیویژن کې د پوځي چیک پوسټونو له وجې د ولس د ستونزو په لړ کې کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل تر څو چې د چیک پوسټونو خبره ده نو د امنیت وضع چې د وخت سره سره خکیږي نو د چیک پوسټونو په شمیره کې کمی راوستل کیږي او مونږه د امنیت ټینګ ساتلو انتظامات پولیسو ته سپارل پیل کړی دي او د اپریل او مئی په میاشت کې د بونیر او د شانګلې د امنیت ذمہواری پولیسو ته سپارل شوې ده. د کرنل عارف محمود په وینا د دین وړاندې په ملکن ډیویژن کې شل پوځي چیک پوسټونه وو او دا وخت د دې شمیره 15 ده او کچري د امنیت حالات سمو نو د دې کال تر پای پورې به د امنیت واک په مکمل توګه ولسی امنیتي ادارو یعنی پولیس او لیویس ته حواله کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په مشال ریډیو کې تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدئ، شپې کې کلتوري او همدارس خبری رپورټونه هم شته. یو رپورټ درو په داسې حال کې چې د بلوچستان د صوبایي حکومت پر ویب سایټ د لادرک کسانو شمیر یو نیم سل خودل شو او د بشري حقوقو ادارې او بلوچ تنظیمونه د زرګونو خلکو د ورکیدو دعوه کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي په بلوچستان کې اواز شپږ دیرش کسان لادرک دي. دغه د دې بیان په اړه مې لږ مخکې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله څخه وپوښتل.
تیر ورځ رحمان ملک په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې د بلوچستان صورتحال په حواله سره خواږی اول دا خبر وکړه چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه اپریشن چې کوم دی نه خو زمونږ د کولو څه اراده شته دی او نه موږ په راتلونکي وخت کې کوو. هغه ویل چې څنګه مخکې د نواب اکبر بوختي واقعیا چې کوم شول موږ نه غواړو چې دغه شان واقعیا کله دوباره په بلوچستان کې راپیښ شي او ترڅو چې د بلوچ کم مشر چې کوم دی براهمداخ بوختي کوم چې دا وخت کې بهر ملک ناست اغي ول چمن داغه د بیان نه دخکاری چمن هر کله کې وغه ته اغي د پاکستان تراشي کې اغي هر ځکه غواړي موږ سره مذاکرات ته تیار یو ځکه چې په بلوچستان کې موږ امن قائمول غواړو او ترڅو پورې تاسو د شپږ دیرش کسانو خبره وکړه نو بالکل بشیر وسه پورې دا خبرونه راتل د بلوچ مشرانو لخوا یا په بلوچستان کې چنور کوم بشري حقوقو تنظیمونو نو اغي په سونو باندې چې کوم خلکو اغي د بيدرکه دغه کو خو بیا په دې حواله سره چې کله په بلوچستان کې کمیټي جوړه کړل شو چې کومه د چیف جسټس یا کمیسینګ کم راکته سانو په اغي باندې نو اغه کمیټي نن ملک وخت مخکې کوم رپورت ورکړو نو اغي د وینا مطابق 15 کسان چې کوم دي اغه به درکه دي. دغه شان په اغي کې بیا چې چیف جسټس په اکشن اغستو چې دا به درکه کسان دي زر تر زر را بازیاب کړل شي نو د اغه وخت کې و کسان چې کوم اغه را بازیاب کړل شول د اغي ورسره دغه شان یو د نور چې کوم نو رحمان ملک چکم خبر کئ د شپک دیرش کسانو نو دا د حکومتي اعداد شمار چکم دی اغه شپک دیرش دا د وفاق حکومت چکم اعداد شمار دی شپک دیرش خو کبل خو موږ د بلوچستان خلکو کئ خبر دی اغه واورو یا د بشري حقوقو چکم تنظیمونه دی اغه واورو یا برهم داخ بوکټی چکم دی اغه چکم بیانات ورکئ نو اغه پسونو کسان چکم دی اغه به درک خچ دا وسپور نه دی را معلوم شوی او دا وسپور یا د حکومت په ولقه کې دی یا بل چا دغه کړی دی خو له وفاقي حکومت دا هم تور لګی چې د کزنه به درک کسان چکم دی اغه د بی ال ال ک بلوچستان لیبریشن آرمی یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ چکم دغه شان نور چکم کلدم تنظیمونه دي نو د اغه په ولقه کې هم کسان دي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د روژې په میاشت کې که هر څه وزیرستان ته راځي د هغې قاچاق او سمګلینګ کیږي. دوی وایي چې دا مالونه افغانستان ته هم په پټه وړل کیږي او بیا واپس د سمګلینګ له لارې په سیمه کې خرڅیږي چې له وجې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د رمضان پیکیج په نامه که یو اړخته مختلف خوراکي سیزونه د غلطه په ارزان نرخ یا بیه باندې راځي نو بل اړخته دغه سیزونه ټول د بلیک یا سمګلینګ په لارې ځي چې له وجې یې په وزیرستان کې بیه یو په څو چنده زیاتې شوې دي او د انتظامیه چارواکي په پوستو باندې د کمیشن د لارې خوراکي توکي او لوی واړه څاروي سمګلینګ کوونکو ته پاس کوي. ګل صادقون وایي چې دغلته د یوټیلیټي سټورز په نامه کاروبار روان شوی دی چې په ارزان نرخ ورته خوراکي توکي راځي خو د سیمې خلکو ته نه میلاویږي او نه هم د رمضان پیکیج کوم نشان موجود دی.
شمالي وزیرستان چې د اول سر نه د یوټیلیټي سټور خلک یو کاروبار جوړ کړی دی په هر ځای چې یوټیلیټي سټور په نوم باندې لیکي نه کول او کړي وي خو یې بند کړي دي سمګلینګ یې په شری کړی دی. وزیرستانیانو ته د یوټیلیټي سټور په نوم باندې چې څه شی ارتیا هغه یو شی نه میلاویږي په دې کې شي انتظامیه مکمل ور سره ملوث حکومت طرف نه با انتظامیه طرف نه با مخشي چې نه ارتلل تسای برتلل هغه ورک شول هر طرف نه د وزیرستانونو د پر اباس غاټه واټه د پر یو چال جوړ شوی دا رمضان پیکج نوم نه شان په وزیرستان سره نشته.
نور حکیم وایي چې هر څه چې وزیرستان ته راځي د سمګلینګ د لارې افغانستان ته ځي. دوی وایي چې په قانوني ډول باید تجارت وشي خو د سمګلینګ لاره دی ونیول شي چې د غلطه هم سیزونه بیا نه یا بنوي.
هر څه چې کیزنر درېمي کمشي دی کا دی کاوزی دی کمیجی دی افغانستان طرف ته روان دی کا چرګی دی او دی وزیرستان خلک زبردست دی مشکلات سره دا زکه چې یو اتری سر په احتیاط یاری پیدا تیرې زمو دی په رقمانه سیک دی سبزی مخانه ویني نه رغه پرېږده چې دا چرګی غیشه وخوري بل ته وخوري تجارت ضروری دا او داسې ضروری دا چې ته ارش پبلیک باندې بالکل یاری پینه داخله شته نه ټیکس په ټک ول ته دوی پی ور کا خپل دریما قانوني طریقه خو چې تلای به غوړه خبره و
د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی چې نه غوښتل خپل نامه واخلي او اواز خپور کړي مشال ریډیو ته وي چې که یو اړخته د سمګلینګ د لارې افغانستان ته مالونه ځي نو بل اړخته هغه مالونه چې پکې اوړه وریجې او نور سیزونه شامل دي او قانوني افغانستان ته په کومه بیه اکسپورټ کیږي په غلام خان پوسته باندې بیرته واپس میرانشاه ته راځي ځکه چې د پولیټیکل انتظامیه چارواکو ته پکې دلته فایده وي او افغانستان ته بیا دغه مالونه نه لیږي. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ دفتر سره تماس ونیو نو د نوموړي اپریټر وینا وه چې پولیټیکل ایجنټ خبرو ته اوزګار نه دی. دا یادونه وړ ده چې سمو د وړاندې هم د یوټیلیټي سټور ځاننه زرایو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې تر اتیا پورې یوټیلیټي سټورز فرانچایز یا دوکانونو ته لایسنسې ورکړې شوې دي چې هره میاشت د دولت لخوا ورته په ارزان نرخ خوراکي سیزونه لیږلی شي خو ځایي خلک وایي چې دغه فرانچایز یا دوکانونه تش په کاغذونو کې دي چې په ځمکه هیڅ وجود نه لري او باید انتظامیه د دې وجود عملي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل اداره کې لیکلي چې د پاکستان د نورو ادارو په شان د سپریم کورټ احتساب هم پکار دی خو ځکه چې د عدالت موجوده نظام شفافیت نه لري. د دې ادارې نور مهم ټکي له ګلایا څخه ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د عدالت د سپکاوي د نوي قانون پر ضد د فیصلې په اړه اداریه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې داسې ښکاري د دې فیصلې وروستو د خبرو اترو دروازې بندې شوې دي. پارلمان او سپریم کورټ نیغ په نیغه یو بل ته ولاړ شوي. د پاکستان پارلمان د عدالت د سپکاوي په قانون کې ترمیم یوه میاشت مخکې کړی وو او دغه قانون یې په یو غنټه او اتو منټو کې منظور کړ. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې د نوي قانون مقصد وزیر اعظم د عدالت د محفوظ ساتل بو. له دې وړاندې سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له خپل دندې ګوښه کړی وو. اداریا زیاتوي چې هم دا وجه وه چې د پیپلز ګوند لخوا د یو سیاسي چال په بدل کې د سپریم کورټ دغه شان فیصلې امکان بو. سپریم کورټ د اگست په درېمه نیټه د عدالت د سپکاوي نوي قانون کالدم ګرځولی وو. ورسپان لیکي چې د سپریم کورټ دا پوښتنه پر ځای ده چې یو وزیر اعظم سره یو شان سلوک وشي او بل وزیر اعظم سره به بل شان سلوک کیږي. خو د ورسپان په وینا دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې د هیواد آئین څنګه تشریح کیږي او په دې حالاتو کې آخري اختیار لا چا سره دی. د عدالت د سپکاوي قانون د واکمن پیپلز ګوند په ګټه دی او دوی ته معلومه ده چې په دې ګام پورته کولو سره به سپریم کورټ ته مخامخ شي. دا ورسپانې په وینا د پاکستان یو خواخوږي هم نغواړي چې دا حالات دغه شان پر مخ لاړ شي، خو اوس دې حالاتو ته رسیدلې دي او دا هم نه د معلومه چې را روان وختونو کې به په کوم لور لاړ شي. دا ورسپانې په اداریه کې راغلي چې د عدالت د سپکاوي په اړه یو زوړ قانون موجود دی، خو د ځینې خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې نوی قانون په مکمله توګه لا تعلق هم نه دی. په دې کې د ریاست د نورو ادارو په شان د عدالت د احتساب خبر هم شوې ده. په پاکستان کې همیش سیاستدانان د حالات ذمہ وار ګڼل کیږي، خو د عدالت ججان او فوجیان سپین بازان وي. په کار د چې قانون هر چا لپاره یو شان وي، عدالت د فوجي جنرالان هم د قانون لاندې وساتي. ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي چې تر څو د عدالت د احتساب خبره ده نو سپریم جوډیشل کونسل موجود دی، خو د دې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس کوي. دلته په دې خبره بحث کیدی شي چې د عدالت د احتساب عمل شفافیت نه لري.
پختو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو، د روژې په میاشت کې که څه هم زیاتره مزدوران د خپلو کارونو څخه چوټي کوي، خو بیا هم د کراچۍ په ښار کې ګڼ شمېر داسې خوارکښ شتون لري چې د پشکال په دې اوږدو ورځو کې د روژې سره سره د لاسو مزدوري کوي. د دغو مزدورانو سره د مشال رېډیو خبریال ظفر کریمي په روژه کې د کار په اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې.
په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر داسې کسان ژوند تېروي چې د لاسو مزدوري کوي. دغو خواریکښو کې یو شمېر کسان په لاسي ګاډیو کې سامانونه د ښار له یوې برخې څخه بلې برخې ته وړي او په دې توګه خپل ځان او د کورنۍ غړو له دوه وخته روټۍ برابروي. رازق هم یو له هغې کسانو څخه دی چې د ښار په جونه مارکیټ کې د سهار په خړه خپل لاسي ګاډۍ راخلي او تر ماښامه یې چلوي. رازق وایي د روژې په میاشت کې یې کار ډېر ګران شوی دی.
روزہ کے کار یار ڈیئر گران خاص کر چالی یا نہیں مال ڈیئر زیاد ڈیر روانی بوجھ یعنی جی روزہ لگے دلی زموں کاروبار ماشاء اللہ مخ کے ڈیر ٹیرو خود روزے پتہ نہیں سو ہزار سراتی سم سلارا سوکھ نہ رہو جی نمنگ لپاس دل یا پٹین تل ڈیوٹے تک خون مزہ نہ رکھے تن رہو ڈیر زیات لگی ڈیر زیات لگی دانا چی یو مات لگی ٹول یعنی کہ کمی ہو سڑے روزہ دار رہے زیم چی زیاد تر پدی گرمی روزوں کے ہر یو سڑے داو چارو لگی نہ پروانش تھا مطلب تن دینا خراب دونوں پورے شربت منگ جوڑ کرے پسلور کا سہیو کولر ہی آگا چی اس کو بیا منگ خپل خیٹ کولر کولر گرز ہوئے.
یو بل خوارکخ عمران کودائی کوي. هغه وای سحر نه تر ماخامه یې په لاس کې کوداله او بیلچوي او کار پرې کوي. نو موړی زیاتوي غوښتل یې پروژه کې کور ته لاړ شي او سګنۍ روژه په خپل کور کې تیر کړي، خو د ګرانۍ له کبله مجبور شو چې سګنۍ روژه د تیر په څیر په مسافرۍ کې تیر کړي.
بالکل سار سی لڑ شو گرمی خلم و چوچا کی گئی بیا داغی نہ روستا چی کم رو رو دوپرا اوخی جی گرما داغی نہ روستا گرمی گرمی دا دو بجے نوال چار بجے پر یا پانچ بجے پر دی ٹیم کی دا مطلب بالکل تیز تگے کی بولے گرما گرمی پیسے ہو گٹو جگا جی دا دمرا تکلیف او دمرا سخت من بزان بانے تیرو ہم دادا کی پیسے دا پارا تیرو یار ما تخ پلا سہولتی زما بچو زما مور پلار تو سہولتی کور کی ضرورت چیز والا لے گلا شمبا قاعدہ چان اخلم نہ
خسل ویخ کلن خواریکخ راشد بیا پروژه کې د شپې لخوا د لاسو مزدوري کوي او د ورځې ویده کیږي. هغه وایي د شپې کار سره ورته فائده دا وی چې یو خو د کار په وخت خوراک څخه کولی شي او بل فائده یې دا وی چې د ورځې ویده وي او د ځینې خلکو د بے ځای جنجالونو څخه خلاص وي.
وس د شپې دو پاوکم دو بجې دي دا د ورځې په دینه کو چې روزه ده او د ورځې ګرمي ده مزدوران چې دی دا کار نه کوي د ورځې دګی کیږي وګی کیږي هغه وجه باندې هغه کار چې دی هغه کار په طریقه باندې نه کیږي نو په دې وجه د شپې کو دا رګدای کار دی د شپې خو د خوراک تک دیونه کی دا کار نه شي کولای سخت کار دی د ورځې روزه ده نو د ورځې خوراک تک به بندي
د لاسو مزدوري کوونکې خلک وای د دوی ټول ژوند د دوی په ورځنۍ مزدوري ولاړ دی. دوی چې څه د ورځې وګټي هم هغه ماښام له خوري. د دوی په خبره که څه هم یې د روژې په میاشت کې کار ګران دی، خو خوشحاله په دې دي چې په روژه کې یې دیړي هر ورځ لګي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو لس نیمې بجې دی، راځئ له بروال کاکړه د خبرونو سر ټکی واورو.
نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تښتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان له پښین څخه تښتول شوي د بی آر اس پی څلور کارکوونکي خوشی کړل شوی دی. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدي وایي د شنبې په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندې ویستل شوي دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د لرې کولو او یا نه لرې کولو پریکړه وکړي. په افغانستان کې د نیوزیلینډ دوه عسکر له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي. او د شام په دویم لوی ښار الیپو کې کلکه جګړه روانه ده او د ریپورټونو له مخې حکومتي ځواکونو د مخالفینو د مرکزونو د پنشه کولو لپاره له وسلو او الوتکو کار اخیستی دی.
بوروال کاکړ درته د خبرونو سرټکی وویل. اوریدونکو اوس هم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداریو ته کتنه لرو. ریاض مسخیل په اسلام آباد کې لوستي او تاسې دا ټکی راوړی دی.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورځپاڼو د خپل خپل پالیسۍ مطابق خبرونو ته اهمیت ورکړی دی. لکه د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خولې په سرخۍ کې وایي چې کله ریاست ناکامه شي نو عدلیه بیا مخې ته راځي. د اردو ژبو نورې ورځپاڼې مشرق او جنگ لیکي چې پاکستان او امریکې د حقانی شبکې په ضد په شریکه کاروایۍ غور شروع کړی دی. همدا خبر د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز داسې ورکوي چې د حقانی شبکې ختمون دپاره به امریکا او پاکستان مشترکه کاروایي کوي. د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه بزنس ریکارډر بیا د ناټو سپلای خبر ته اهمیت ورکوي او په سرخۍ کې لیکي چې پاکستان افغانستان ته د ناټو سپلای بحال کړی ده. آج ورځپاڼه دا خبر داسې لیکي چې د دولس ورځو د ځنډ وروستو د جمرود د لار د ناټو سپلای بحال شوه. د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبیون وایي چې د وزیر اعظم د استثنا د پاره ایوان صدر کې د قانوني کارپوهانو هلې ځلې روانې دي. او اوس کوم اداریو ته وګورو نو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداریه د پاکستان امریکې په تعلقاتو او ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې ده او وایي چې تیره اونۍ د پاکستان او امریکې د تعلقاتو اونۍ وه چې پکې پاکستان د ناټو د رصد لارې پرانیستې او امریکې د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې 1.118 ارب ډالر جاری کړ. دغه د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام هم د امریکې دوره وکړه. ادارې وایي چې هر څوک د دې دورې نه ډیر امیدونه ندي تړل پکار، خو بیا هم دا کولی شي چې خراب شوي تعلقات بیرته بحال کړي او دا به راتلونکو وخت کې پته لګي. خو د دې سره سره پاکستان دوه غوښتنې لري. یو دا چې امریکا د ډرون بریدونه ودروي او د دې په ځای د پاکستان F-14 الوتکو کې خواله راولي چې دا د ترهګرو خلاف استعمال شي، او بل دا چې د افغانستان له خوره دې په پاکستان د وسلوالو بریدونه ادرولی شي. اداري وایي چې د دوره کې دوانو لپاره دي چې د یو بل ګټو او د ترهګرۍ خلاف جنگ نتیجو ته پسم جوړ وکتل شي، نو ورسره ممکن دا چې ډیر سبل استرا شي. او د دې کې دا خبره دوانو ملکونو لا منل پکار دي چې په شریکه سره کاروایی وشي او د ترهګرۍ خلاف جنگ مرامته او رسول شي. مشرق ورځپاڼه وایي چې د دې فیصله رستو ایوان صدر کې د اتحادی جماعتونو یو غونډه وشوه چې پکې په فیصله خفغان سرګند شو او ویل شو چې په دې فیصله به ایوان کې کولی شي او د توهین عدالت یو بل قانون به روړي. اداري وایي چې حکومت او د هغه مرستیال د عدالت خکته او وړوکی ظاهرولو کوشش کوي او په خپل ضد ولاړ دي صرف د دې لپاره چې اوسو کسانو ته ګټه او رسول شي. حالانکه آئین د دې خبرې اجازت کله هم نه ورکوي، بلکې آئین کې قانون د ټولو لپاره یو شان دی او چاته هم استثنا نشته. اداري وایي چې حکومت د خپل طاقت او ضد په نشه کې دا خبره هیره کړې ده چې د ولس نور هم ډېرې مسلې دي او د دې هواري د حکومت فرض دی او ولس د حکومت د دې رویې نه تنگ راغلی دی. باید چې دوی خپل رویه بدل کړي او پاملرنه د ولسی مسلو هواري ته ورکړي، ځکه چې که حکومت یا پارلیمان بیا هم داسې څه کوشش وکړو نو عدلیه به د هغې په ضد فیصله ورکوي. نو باید چې حکومت نور ځان نه ستړی کوي او په بې مقصده کارونو دې خپل وخت نه ضایع کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې پر حالاتو د نړۍ مطبوعاتو سره لیکلي دا دراورو ریټرز خبري ایجنسی په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکې د جاسوسي ادارو د مشرانو د ملاقات په اړه لیکلي چې دا ډېر بریالی نه و. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د امریکې د پوځي سامانونو د وسلو په اړه مقاله لیکلي. د دې دواړو مقالې ما لوستې دي او ما بشیر ګوښتسته د دې پښتو ژباړې راوړي. رویټرز خبری ایجنسی لیکلی چې په دې وروستیو کې شوی د پاکستان او امریکا د جاسوسي ادارو د مشرانو ترمنځ ملاقات کې دواړو یو بل ته خپلې ګیلې وکړې. په مقاله کې راغلی دا نه روښانه چې د ISI او CIA مشرانو په دې ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د میشته وسلوالو او ډرون بریدونو په اړه کوم پرمختګ وکړ او کنه. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام امریکا ته د خپل لومړني سفر په مهال د زیارت په ورځ د امریکې د جاسوسي ادارې CIA مشر ډیوډ پیټریس سره وکتل. واشنگتن ته د نوموړي له سفر وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ظهیر الاسلام به د امریکایي چارواکو سره د ډرون بریدونو د ودرولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غریزه سیمه کې د استخباراتو او ټکنالوژۍ د شریکولو په اړه خبرې وکړي. ریټرز خبری ایجنسی لیکلی چې لیوی خو امریکا په دې باور ده چې پاکستان اورپکو ته خوندي ځایونه ورکوي، نو بل خوا ته پاکستان امریکا د ډرون بریدونو په کولو سره د خپل خودمختاري په سرغړونې تورنۍ. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پارلمنت د ډرون بریدونو ودرېدل غواړي خو امریکایان یې په جاري ساتلو خوشاله دي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې امریکایان افغانستان کې د پوځ په کمولو لګیا دي، دوی باید له دغه ځایه د جګړې ګڼ بیلابیل سامانونه هم بیرته خپل هیواد ته یوسي. ورځپاڼې لیکلي چې د یوې اندازې تر مخه به امریکایان د بیلابیلو موادو 100,000 کنټینرونه او د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه به له 45,000 څخه تر 50,000 پورې ټینکونه او نور پوځي ګاډي وباسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي پوځي افسر له خولې لیکلي چې بجټ ته په کتو سره به ټول هغه سامانونه وستل کیږي چې کار کوي. دی افسر ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د جګړې لپاره د امریکایي پوځي سامانونه تر عراق کم دي، خو افغانستان سمندر ته لار نه لري. ترې وتلې لارې اوږدې او تر ټولو نږدې سمندري بندرګاه د کراچۍ ده چې 600 میله لرې ده. د ورځپاڼې په خبره امریکایي پوځیان به هغه مرکزونه ونه نړۍ چې د افغانستان ورته ضرورت وي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو تاسو زما کور زما کلی خبرونه په همدې غړی کې اوریدئ شي لګروسې زرته نشر کو. لمشال ریډیو تاسو نور ډېرې خبرونه هم اوریدئ شي. په دې کې اتلان شته اقتصادي نړۍ د پښتانه په نړۍ کې امدارنګا د باختر ستوري نور ډېر پروګرامونه هم لمشال ریډیو څخه تاسو هره اونۍ اوریدل شي. او په اړه کوم نظر لري نو خامخا موږ سره شریک موږ خپل پیغام پرې دی. کله چې موږ ته په ژوندې بڼه ټلیفون کوي هم راته کول شي چې خبرې را سره وکړي دغه پروګرامونو په اړه. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. رپورټ په افغانستان کې د دفاع او کورنو چارو د وزیرانو له دندو د ماتل کېدو په اړه باندې دی. د افغانستان پارلمنت د دفاع او د کورنو چارو وزیران له دې وجه لری کړل او د اعتماد رائے ورته ورنکړل په پارلمان کې چې د دوی په وینا له پاکستان په کونړ ولایت باندې چې کوم راکټونه غورځول کیږي د هغې مخنیوی یې نه دی کړی. زموږ همکار خان محمد سیند پی رپورټ لري.
د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استیضایي غونډه کې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ 2 موافق او 146 مخالف رایې او د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی 9 رایې موافق او 126 مخالف رایې خپل کړې چې په دې صورت کې دواړو وزیرانو 50 + 1 رایې پوره نه کړې. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
استاد پاسوال بسم الله محمدی وزیر امور داخله رای تایید 90 رای.
د کورونا چارو وزیر ستر پاسوال بسم الله محمدی نوی موافقه او یاسل شپږویشت مخالف رای وړلې. همدارنګه د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک دوه اویا موافقه او یاسل شپږ څلوېښت مخالف رای وړلې، چې په دې اساس دواړو ونه شو کړای چې پنځوس جمع یو رای پوره کړي. دواړه وزیران سلبې اعتماد شول. له جمهوریت څخه غواړو چې په لږه موده کې دې وړ کسان د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د سلب صلاحیت کېدو وروسته ویلي چې په دې حقله به د یک شنبه په ورځ تصمیم ونیسي. د دفاع د وزیر د استیزا دلیل دا و چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کونړ، ننګرهار او نورستان د پاکستان له لورې د راکټونو مسلسل بریدونه کیږي، خو د دفاع وزارت مخنیوي ته لازم اقدامات نه دي کړي. او د کورنیو چارو د وزیر استیزا د دې له امله شوې وه چې یو خدا وزارت د پاکستان له لورې د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی، او بله دا چې په دې وزارت کې فساد او بې کفایتي زیاته شوې او حکمونه پکې نه عملي کیږي. د دفاع وزیر وویل د پاکستان د بریدونو په وړاندې ځانګړي ځواکونه تنظیم کړي او ځینې قطعات یې په لازمو وسلو او مهماتو سنبال کړي. د امریکا د ستراتیژیک تړون د موادو په پام کې نیولو سره یې مسله له امریکایي پوځي چارواکو سره شریکه کړې، او د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ یې د درې ګونی پوځي کمیسیون سره هم مطرح کړې ده. د وویل سره له دې چې پاکستان تر اوسه پر کونړ له بریدونو انکار کوي، خو ویلی شم چې دا بریدونه پاکستان کوي. د وویل
دا چې د پاکستان د اردو یا دولت لخوا ویشتل کیږي په دې کې باید هیڅ شک ونه لري. دا د یو سل یو پنځوس توپ وروستۍ نښه ده چې له موږ سره ده چې د پاکستان له لورې توغول شوې ده.
له دې وروسته په دې خاطر چې آیا د وزیرانو پوښتنې د قناعت وړ دي او که نه، یوه علني رایګیري وشوه خو نتیجه یې ورنه کړه او خبره د صندوقونو ایښودلو ته ورسېده. د صندوقونو د رایو شمیرلو وښوده چې دواړو وزیرانو موافق رای خپلې نه کړې او سلب اعتماد شول.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
خو تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیزه خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنجشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
اوریدونکو، دغه خپرونه هم درته له مشال رادیو خپرو، خو اوس د یوې بلې اونیزې خپرونې وخت دی او دا خپرونه زما کور زما کلی دی. تاسو ته شاهین بونیرې هر هفته جوړی، نو راځئ چې دا واورو. له دې خپرونې وروسته په بله ګړۍ کې بیا له مشال رادیو څخه تاسو پروګرامونه اورېدای شئ. زموږ خپرونې همداسې دوام لري.
اوریدونکو ستړی مشه، شاهین بنریما او د مشال ریډیو په ونیزه خپرونه زما کور زما کلی کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې تاسو سره د کراچۍ ښار د لانډی سیمې د فیچر کلونې په اړه معلومات شریکول غواړم. چرته چې د شلګونو کلونو نه په زرګونو پښتانه ژوند کوي، دا هغه پښتانه دي چې په خپل وطن کې د روزګار د موقعو د نشتوالي له کبله کراچۍ ته راغلي وو او بیا هم په دې سیمه کې آباد شوي دي. د پښتنو د وطن لره هم خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندۍ ساتلي دي، او کله چې هم د ورځې د مهنت مزدورۍ نه ستړي شي نو په خپلو حجرو کې رايوځي کیږي او د ژوند خوږې ترخه شریکوي. تیر ونه زموږ همکار ظفر کریمی د کراچۍ د پښتنو د سیمې ته ورغلی وو او تاسو لپاره د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ژوند او هغوی ته په ورپېخو ستونزو خبرې کړې دي. د دغه ځای یو مشر غلام حیدر وایي چې د 1950 په لسیزه کې کراچۍ ته راغلی و او دغه ټوله کالونی د هغه د سترګو د وړاندې آباده شوې ده.
دو ودن کی د سوابی علاقے د مرخاست مرغوز پیر دی وخت سما عمر تقریبا اویا پور برکی تو 1955 کے 18355 باندې راغله او زما خل چې کال نه دی وخت کی چې اش پوشر کال نه تمنګ کلرالو نو هغه وخت کی ز تقریبا درې سلو کسان راغلو زما عمره راغو چې ز راغلو پاغه وخت کې په دې کارونه کې صرف سلور کوټرې آباد به نور نه وي بیا دا غي نه پس رو رو دا ګرمي چې کوم ده دا داسې آبادی دا کراچۍ ته خو چې زه راغلم نو هغه وخت کې زما ماما او هغه کلي ته راغلو نو هغه ماما زمونږ چې کوم ده نو هغه ځان سره راوستي هغه وخت کې لکه زه الکوم مړکوم زما ګیره برتم نو نو ماما مزان سر راوست ملاقه نه پس ما پادم جی کی ما نوکری کولا او تقریبا نه کالا مې کی نوکری وکړه دا غې نه پس دا رو رو زالم دا غړي سزې مز د کول نه زام مز تکړه نه کالا کار ما پاګي وکړه دا غې نه پس ما دا غز دک دا کار مز دک د غړي سزې دا غې نه پس دا غړي سزې کوما او لا څو سپور دی یا ما خپل کوشش کوم روزگار د غړو کم شوه دی بهرحال بیا گزار بکی زما د عمر خلق تقریبا ټول په حرام کې نست چا سو کمزوري شو دی شاډا ګورای لاس کی دی او لکه کار به کسب مزب نشته دا غای خلکو البته دا الله فضل په ما باندې چې خپل روزگار کوم عام تو خلق په ګونو کې ناس ته ټی وی ګوري مجھے زما تو کوئی مخت کی تقریباً خلق کمی ہاں غم خادی کی خلق برابر بھی ہو غم خادی کی باقاعدہ لگا تو وطن خوندے کی زمگا اجرا تو وطن خوندے کی زمگا حساب کتاب دے اور دغا سے زمگا لگا غم خادی برابر دا میرا ترخ بتا دے چھ التے کچہرے زم گزارا کے دل تے بن رکھو یہ وہ خبر ہے ادو میں خبر دا دے چھ وطن دے خوگ دے اس میں لگا منگا پا خپل وطن تھا دامی نے لڑو چھ لڑ شو التے خپل دغو کو ما کوشش دام کرے دے چھ زلال شما خپل وطن کی اگور ما التے سگار بار شو کم وہ لگا مزے مالا رکھا اس میں خپل دے زیادران ما خپل دکان چلوم اوس خو خیر سره بچی مې نو ضرورت نشته یار واج خو زمو دلته او آلتی چې کوم تقریبا یو ده دلته آلتی د رواج خو صرف د غم خدای رواج ده او غم هدي چې څنګه زمو په گلی کې درو داسې دلته ده خو دلته یار دلته ځان ته لگا آسان کړی ده آلتی هغه چې د غم روټۍ موټۍ کوي نو هغه ډېر غټ خرچه به کیږي او دلته مونږه تقریبا داسې سب جوړه ده چھ منگا تو میاش تھی بیسی ٹولو درے غم اشپک وقت اگر اشپک وقت منگا تقریباً سب بند جگہ داغی جن داغی سکٹری خزانچی وغیرہ بھی اگر منگا نا خزانچی جگم دے اگر ٹول پر روکنا آ گئی نہ پختوں کی خبر کہی صرف دا جب ٹول ٹولی ورزی ٹول ورزی جب او باقی خبر پختوں کی
د سواد د توتانو باندې اوسیدونکي فضل خالق وایي چې د غریبۍ له وجې په دغه کالونۍ کې میشته شوی وو او اوس ورته د خپل کلی کور په شان ښکاري. فضل خالق زیاتوي
دلته کې چې کوم ځای نو جوګې وي او شګې وي په دې زنګانه پورې به مونږ په شګو کې ډوبېدو او دلته کې براتو هغه ورځو کې ما چې کوم ځای نو په اوسینی ټیکسټایل مل کې چې کوم ځای نو کار کاوه په دې کې پښتانه زیات اوسي زیات پښتانه دي بیا ازارې والا چې کوم ځای نو هغه په کم ډېر دي پښتنو آباد کړی دا بس هغه وخت کې چې کوم ځای نو مونږ ته دا مل ریا ته نږدې وو نو مونږ د دې وجې نه مزدورۍ له لحاظه چې کوم ځای نو دلته کې جوګې وغورځولا او دو کم سے کم دو یا تری کلو میٹر لڑی تھی کم دے رہا ملی ریا نے بھائی دس کو اوپر آڑے دے نہ ابو دلتے نہ میرا بھی دے کم منگا چی دلتے کہ کوئی استلی ہو آگا اوپر چی کم دے نہ کار آئے امیل والا برا کول نمو بسر دا غ زنه کم دین ټپکی خو دی ورا وړي بو دا میلو نه د غری دی کپڑے میلو نو ور کټ میلو نو خلک بګي بیر روزگار باندې وو پیچر کالونی نه چې بون روان شو نو دا روډ به هغه سره پور د مزدورانو خپل په خوله روان وو او دو روپے مزدوری وا درے پیسے اور پسلور پیسے بمنگ پا کلٹنگ کی چکم دے نو گوڑے خوڑلا یوانا بانے بے چکم دے نو دال ورکاؤ او پا دوانے بانے بے چکم دے نو دو وخن والے ورکاؤ میل والا پا کلٹنگ کی تو ہم پی گزارا کے دا پسلور آنے پا زمنگا برابر گزارا کے دالتے کی دو روپے تنخواہ وا زمنگا یرا زخو وست چکم دے نو غم خاتے لے یو بلزی و غم خاتے لے کم دے نمونگ بلا پختانا یو بلت لو کو وادل بیلا نوڑو کنو نو غم لبے ضرور دوالت لو او جنازہ کی بٹور شریکی لو دیر بو کدا سمی بو کدا دغه بو خوچ پختو به ویل کنم غم خاده لمغه ټول یو دل بکلو نور بیا جی کم نه ما مور لال به هم خرچا لے گلا کرو او ذمہ داری سوک نو اغه روز کی دلته کی جی کم نه لانڈی دا 73 نمبر بس سونه جی دکی بناسی نه پتی طرف باندې به وی وړي راغ ناز ما بات تا یہ تاوال تر ٹاور سره به راتا اوخري لے نو بس تو نه نو بل دې سوال رہی نه وی بل سنو دا خود یو بل بوی چې دلته برالو کنو نو ویاله کا الته کې ډیره خولي مزدوري ملاوي کې دومره پیسې ورکې نو زمونږ د کلی نه با یو بس چلے دو بل کلی نه براتو نو زمونږ کلی ډاک بن شو خلک په پیاده تو دو دیولې نه براتو په دیولې کې ډاک نه شو نو توتانی باندې ته براغې توتانی باندې کې به هم ډاک نه شو خو نه یو ګنډیرو حاجی صاحب آنډیرو حاجی صاحب آنډیری به جوړې داغه بس ولاغه به هم ډاک نه شو اته نه به منګورې پورې اغستلې نو هغه به چې کوم دی نو ډک باندې شو تاسې به لاړ شو هر سړی د پیسې د لاسه تنګ وو پیسه نه وکړه.
امیر محمد کاکا د فیوچر کالونی هغه مشر دی چې د ژوندون لویه برخه په سیاسي مبارزه کې تیره شوې ده. هغه د پښتنو د قومي شناخت او حقونو لپاره نه ستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. د هغه د سیاسي زیار کیسه به د هغه نه پخپله واورو.
عمر قریبا 85 سال چې پاکستان جو شپا قرض راوته هم کور وطن کې ضرورت وي چې پہلا کور زماده په دې کالونی کې ستاون کے راغلی بالکل اجاڑا احت اللہ خان نامیدا پی این پی کے ڈیر سرگرم کارکن جی سن سینتالیس نہ پروان لرم جب زرنی پختون کے دا غنی خان پارٹی کے دا بادشاہ خان دا اصول سے آدمی تشدد جو مخبانی چی بل مخبوت نیسی غنی خان میں جنا دا دے غلط کئی چپ کم استر کو خڑ گوری نہ استر کے تو باس ہے چپ کملا سپیڑ ہر کئی غلا سپرے کو اگر میں ضرورت ہم جاری سا گلو خو بیا پولیس طرح سے ڈیر تنگ یار سن نما پسی ہو سیڑی را پھنسے ہوا کے جا کے جا کے جا جے تمام پاکستان را پھنسے لوٹو دے پاکستان چوک کے لان نکلم وہ ظاہری میں منگ در پاس تمام ملک پاکستان لوٹو ترا غلی دل تے دیکھ چاہ ہو کہ پاکستان چوک کے پختان نو ذرا غلوم یعنی پناہ میں اغستے ہو کریم خان وزارت آگا این پی پسی لگی دلے بالکل جی کنی خان ہم راغلے دے سو سو وارا باشانی راغلے دے یا بزنجو راغلے دے احمد علی کسوری راغلے دے جس دے رہا کہ مقام دا آگا دے رہا دے تو را خان مزدور لیڈر ہو پذیے کہ آگا اشپا ہوا اور عبد الصمد خان اچک زعیم راغلے دے ڈیٹو نے سر ماکار کرے اور بے چانس ہے کہ مقامی خلق تھا دا پلاٹ ملا شری حالانکہ منگا عبد الرب صاحب سے کم تو لیو لیکن عبد الرب صاحب منگ تو بھائی تھا سو پہ خبر تھا صحیح تھا سو عام ملتے تھا سو درد سے کچھ تھا سو تو سیدھا خود ماجر ہو دوپہر ملا شیر علاقہ لیکن میں نے بھائی جب ماں بال بچی جب کور دے جب پراپرٹی دا جب پلان کے دے جب ڈینڈے دے دا اجمل خٹک صاحب ہم دل تباہ اشپا جم اور بادشاہ نہیں دیا بجن جی صاحب جی آپ دیر بھرا تو دل تم سے کب دے رہا دیر بھر دے رہا کل جبال تین آؤٹ شو تو دل تب اور نیت اللہ خان چب کل آؤٹ شو غلام علی تالی پور صاحب سے کب
فیچر کالونی کې ډېر خلک د ثوابین راغلي دي. دوی دلته وړې لوی مزدورۍ کوي او د ژوند کاروانې روان ساتلې دي. فضل واجد یوسفزی هم د ثوابې اوسیدونکي دي چې اوس په فیچر کالونی کې سره د خپلې کورنۍ ژوند تیروي.
په ثوابی کې د ای سی پی کلی ویل کا مرغوس سره خواته دي زګه چې زمونږ دی ځکه د ثوابی د هر یو کلی جګمنو ځان ځان له اجره ده ځان ځان له جګمنو مطلب دا دی خپل حساب کتاب د هر کلی جګمنو خپل جدا جدا حساب دی لکه هر یو شیدل دی لکه سچ کلی کې دي تقریبا تقریبا غدل ته موجود دی لکه 1920 دور صف مثالونه دا چې دا زمونږ د غدون د اجره ده دغه ځکه خواته چې جګمنو زمونږ د مرغوس د کلی اجره ده بیا د کوټي کلی اجره ده بیا د کلابټ ده بیا چې جګمنو د باجا بام خلو جدا اجره ده لکه کنه د مرغوس د زروبي جدا اجره ده باقاعده چې کوم نو مطلب دا چې دا دغه په مخه په کې وشته کیږي کبډي کې دې شي لکه دلته کې صدا سه صدا غنشته هر یو هغه دغه شته دلته کې کوم کلی کې دی لګ مخه دا زمونږ یو د ثوابي لګه خاص لګه ثوابي او بونیر کوم سزا ویني کې وشته کیږي موږ د مخه وو نشانه بازی ورته چې کوم نو په اردو کې ویل شي هغه د خټه چې کوم نو یو بوتکی جوړ کړی پاغي کې چې کوم نو لکه دغه نخه او درولي لکه کنه سپین ټکی ورته ویل شي انا پاغي به چې کومنه د غزارونه کوي د دغه لکه د توبره یغه ته لګیدلې رشیدا پاغي باندې غزارونه کوي خپل نخه په خیل له هغه باقاعده ده چې اوس چې کومنه اوس تقریبا سه دوه دوه نیمه میاشتې کیږي چې لکه ټورنمنت دلته چلید چې پاغي کې زمونږ د بنیر یو ټیم هغه چې کومنه فائنل دور رسید او سره زروبه یو ټیم زروبه والا بایل او چې کومنه بنیر هغه د چغرزو یو ټیم هغه یو ګټل یاره تقریبا مونږ د دلته کې چې سره غلی تقریبا د غربت د لاس راغلی نه تقریبا دا د سکولونه مو ویلګه چې چا لغونده کې مالی سیات لغونده کې خزنه هغه لګه خپل بچو باندې تعلیمونه کوي او لکه غریب سړی په خپل بچو باندې تعلیم کوي لکه کوشش دی لګه خو چې کوم ډیر مطلب دا چې بیا ډیر وس نه خبره ده غیني بیا ضروری ده چې واړه خیر داسې واړه نه لګه ځوانانی کارون لذي واړه نه زی لګه نو کارون لمزي چې کوم د کارونو قابلیت یا کارون ته زی او چې کوم سکول دی نه سکول ته زی لګه داسې خاص لګه تر لسمه پورې تقریبا د جنګوم عام دی لګه په پښتنو کې دلته خو د لسم نمبر بیا ډیر کم دی لګه هغه چې خپل خویندې یا چې کوم نن لګه لونه کالج ته یا دغه ته لیږن
په کراچۍ کې میشت پښتنو کو یو خوا په خپل مهنت دغه خار او خپل کورنو په معاشي پرمختیا کې کردار لوبولې دي نو بل خوا د خپل هنري زیار او ذوق په زور د پښتو شعر او ادب په وده کې هم نه هېرېدونکي کردار لوبولې دي سرور شمال چې په دغه کالونۍ کې ژوند کوي دغه تل د میشتو پښتنو د ادبي هلو ځلو په اړه صدا سوای
په دې علاقه کې تقریبا ټول ټیم ما په دې علاقه کې تیر کړی دی تقریبا دیرش کاله ما په دې علاقه کې شو دلته کې څومره چې د پښتنو د علاقه ده په دې کې پښتانه پاتې کیږي نو هغه تر اوسه پورې لکه خپل کلچر خپل طور طریقې چې دي هغه نه دي بدلې کړي کافی اجری داسې چې پای کې خلک راشي د شپې راجم شیل تک او د ستار د منګي پروګرام کیږي خو ډیره پکې لکه دغه شوې دي او بل سوچ دا دور لک بدل شوی دی د میډیا دور دی نو هر سړی ځان با خبره ساتي د دې ټي وی چې د ټي وی یا نت او د دې سیزن چې د لکه د انسان ژوند چې د هغه بالکل یو ځای کې بند کړی دی په یو کمره کې بند کړی دی دلته کې چې زمونږ مخ کې یو تنظیم جوړ کړو موږ د کراچۍ پښتو ادبي لوی ټولنې په نوم باندې چرست بیا ځنې ملګری چې دنو هغه کلی ترل ځنې بهر ترل هغه تنظیم بیا ختم شو دی نه پس بیا موږ چې دنو لټون ادبي سنگر جوړ کو او د هغه په ذریعہ باندې موږ چې دنو تنقیدی اجلاسونه هم کوو وخت په وخت باندې مشاعرې هم کوو دا تیر ورځ کې موږ د رحمان بابا په نوم باندې یو ډیره غټه درنه مشاعره کړې و دغه سي نور زموږ چې کوم اتلان دي هغه د ورځې په مناسبت سره موږ چرته چوڑو کې پروګرام چرته غټ پروګرام خو پروګرام خامخات
اوریدونکو د غواز بنګا د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو د یو بلې سیمې په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه پورې د خدای پامان
پښتانه څوک دی او لکه مراغلل
په دې کې شک نه شي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي
په خاطر دې چې آریایان افغانستان ته راشي افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.